سلامونه د افغانستان په وخت سهار 15:00 نن شنبه د کب میشته سلور منیټه ده چې تروان زیک دیس کال د فبروري میشته له 22 منیټه سره برابر ده. تازه دی رادیو سره نه خبرې مجرد ته خره خلاص خو په پیل کې خبرونه. د غوړو کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې اړوند پرون د کب دریمه پر خپل ویب پاڼه د ویب بیان په خبرولو سره ویل دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالر مرستې یو برخه به په افغانستان کې د کاروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به په هغو بزګرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلي دي. ګرملاتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د غلسي ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. خو د دې بدلونونو د اغېز پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغو افغان کډوالو ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د رواني فبروري میاشتې 23 نیټې دی له پلازمینې اسلام آباد او راهول پنډي ښارونو څخه ووځي. پاکستان بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی چې او ویلي دي د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری UNHCR ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصیر خان اپریدی له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د اقدام بعد د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز کړی. بزنس ریکارډر د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد د حکومت اجرایي میکانیزمونو تر اوسه نه دی روښانه کړی. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو کې په تیره اسلام آباد کې د بیستان د افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغوی د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ پولی او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. تیران تهران ټایمز ورسپاڼې د مرکزی بانک د یوې اعلامیې په اساس راپور ورکړی چې دا موافقه د روسیې په اکاترینبورګ ښار کې د سایبري امنیت غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد هغه د یو شمېر ودونو د مرکزي بانکونو له رئیسانو او نړیوالو مالي موسسو له اساس سره د همکاریو د پراختیا د سایبري امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج په لارو چارو خبرې کړې دي. د سپیر ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان په افغانستان کې د منځنۍ بیړیو شرعي سیاستونه تعمیلوي. د سپیر ماڼۍ مرستیال ویاند انا کلی د څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورسپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورسپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شوی میرمن کلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته فرصت په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکټینګ کړي او د منځنۍ پیړیو د شریعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. ورسته خبرم دا چې د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تند چړې په گزارونو سخت پی شو. پولیس وایي چې په خاطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یودانو د ډلې وژنې د څلی مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو ویل دي چې بریدګر نارینه دی خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی خو په مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د پیښې له ځای چې د امریکا د سفارت مخې ته دی په اخیستل شوي ویډیوګانو کې د بیړني حالاتو موټر او د پولیسو زغره وال ګاډي په کاتارور کې ښکاری. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاز ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې څه کم 2 میلیونه خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتيي حالت اغیزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نائب دا ټول لوبغاړي په شاک بالونه ورشلو.
او خوست کې د نری رنګ مثبت په خو سپټی دل
که سونه میګ په خوست ولایت کې لرو ولی نه مخ کې کام او وسه زو چیو دي
پرون کړه نو راپور نه هم لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتي خدماتو چاتر هیلت کلاستر وای چې د امریکا د نړیوال مرستو له بندیدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې کم 2.5 میلیونه خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په راپور کې ویلي دي چې د دې مرستو بندیدلو حتی حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګالو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغیز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 1.5 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر 8 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې دې ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړي خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت په وزارت لخوا د نوي یونیفرم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونه راپارولې دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او آن له ښوونځیو څخه بعد د دوی د زړه تورېدو لامل شي. دوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید په دې پرېکړې له سره غور وکړي. نور جزئیات په راپور کې.
د لباسونه بدلول او راوړل سینو شاید زموږ د درس زړه تور
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفرم ادي خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي، کوشش وکړي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانزي د اتم ټولګیز د کوونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزي ته تللی یو او لدې یونیفورم سره عادت شوی یو. موږ نشو کولای لکه مس پرتاګه او لونګي سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانزي زړه توري کړي.
په ننګرهار کې یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پرسر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړی کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلی دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نرۍ او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفورم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پوښتنې لاندې راوسته ویلي دي چې دی په دغه هیواد کې د ترهګري ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریچ سره په پرون پی وی ځانګړې مرکه کې ویلي چې کله چې حکومت د هیواد په ټول برخو کنټرول ونه لري د دغو ډلو لپاره د فعالیت فرصت برابروي. نور هلته فیروزیزي په راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت له دایښ د خراسان څنګه د ځپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د دایښ او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شلمه خبره شوې، په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده:
that are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ټول لپاره فرصت برابروي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي، طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی، همکاري کړې، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانی همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستي دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویشتمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت اداوي کړي دي، چې د ادعاو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبلله. افغان لوبډل مشر احمد الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لمړی شل ورو کې ښه ونه سړېدل. په دا اړه نور تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لمړی لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټډیوم کې د پرونی لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپو هنې یا بیټنګ پریکړه وکړه. د جنوبی افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید رکلټون په 16 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمه سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د 316 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې ل رحمت شاه پراته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې. د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم ل 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه و چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي لا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګربز، حشمت شاهدي، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، گلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه اور شلو چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلې دی. رحمت خلو به وکړله، رحمت د شپږیزو او د سلوریزو دپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاته شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډیر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپ وهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26مه له انګلند او درېمه لوبه به د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکنی موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنس یا توبرکلوز 68 مثبت پیښې ثبت شوې او ناروغانی تر درملنې لاندې نیول شوې دي. دوی وایي پخوا د نری رنس واقعیت تر ډېره پټ پاتې کېدل، خو اوس د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او هغوی خپل د تشخیص او درملنې لپاره روغتي مرکزونه ته ورځي. نور جزئیات په راپور کې.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنس د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر لوړ شوی، خو له امله د پیښو ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتیایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنس د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تیرو درېو میاشتو کې دوی د نری رنس 168 مثبت واقعات تشخیص کړي او ناروغان ته درملنې لاندې نیولي دي.
د خلک په دې په ارتباط لږ لږ پوه شوي دي. هر څه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولې نه مخکې کم او اوس زیات شوي دي. خو دا په دې معنی نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه، خو ټیبي شته مخکې په خلکو پټوله. خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص او تدوي شي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته. نور
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه د نادرشاکوټ، موساخېلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نری رنس د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کیږي. د نری رنس د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چوکو ټول په جنسپټ باندې کو، سیرپ سپوټم معاینه کوو او نو په یوه ورځ کې درې ټریپ ورکوو. دولس مریضان خلاصوو، دولس مریضان نه زیات موږ نه ورکوو. ویلې علت بیا په جنسپټ مشنه باندې بیا لوډ چې فشار پر سي بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نری رنس په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلي او که چیرې ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکزونو ته بوزي درملنه یې اسانه او خدمتونه یې هم وړیا دي. د شمال د سیمې یو اوسیدونکي عبدالله وویل
مو یو عددو زړه بډای دو دغه واجب مند دا مخته یګی د مال سخته وټوخی دا یو څومره لږ مثال سره په والي خو خیر اسنه ما خایا خو بل داسې یو هغه دا چې مون خلک جنوب بازور کې بلاد نه وی چې څګر شي په کنا یو ډاکټر ته خامہ خاوتی یو بازور ترون چې دا هغه کړل چې ما سره دی ولته دی ته اله چې تاسو ټی بي سنټر ته ځون ورته وای چې په واپی کړي دلته ان شاء الله خو چر ولا يم دای چې قسم چې شنو ګټیا و راشتانه چې خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړی کی.
د ټولنې روغ کسان څنګه کولای شي په نری رنس باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کې چې دا اصلا په درې ډوله ده. یو واکسینیشن دی چې بد پالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ولا کېږي، نخ کې دا دو چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي. بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي. مریض باید خپل د تبرکلوز ناروغ همیش دپوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټه کې باید مریض راکام شي. او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي 5 ملي ګرامه اینچ پرکې چې موږ اطفال ته ورکو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې، یعنی د ناروغ د ټوخي، پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولی شي. توبرکلوز یا نری رنځ عمدتا سږي اغېزمنوي، خو کولی شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي، هډوکي، مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اورزګان کې تاریخي اثر او سیمې د منځتلو لږ وخت سره مخ دي. د دولتي شمیر رسیدونکو وایي چې تاریخي سیمې د بتور غول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو پر غولو سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیات پر راپورک
دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیش کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نش نشانې چې کوم جاغم اوس معلومیږي، چې کوم نش نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده که چیرې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکو څخه هم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې شي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندۍ کې د خورجر د خوشحالي خبره ده. دیوالونه و خونې وي دا بیا د نه فعالیت څخه عادي خرابه سولې تاسې ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت څخه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل شي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په اورزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بل خو بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت، صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 21 420 201.